هستین. اوقاتتان خوب و خوش.
درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. په امریکا کې یوې محکمې هغه وختونه رد کړ چې پر اساس د افغانانو د موقتی خوندیتوب د لغوه کېدو د ځنډ تقاضا شوې وه. د محکمې تازه پریکړه شاو خوا 12,000 افغانان چې په امریکا کې د موقتی خوندیتوب د حالت پر اساس اوسي د هغوی ژوند اغېزمنولی شي. د ټي پی اس یا موقتی خوندیتوب وضعیت پروګرام د هغه بهرنیو وګړو لپاره دی چې د جګړو، طبي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولی خپلو هیوادونو ته ستانه شي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر معلولین ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د معلولیت امتیازات نه ورکوي. دوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال د وروستۍ روبی او د روان کال د لومړۍ روبی حقوق یې په منظم ډول نه دي ورکړل شوي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان مفتی فیصل خاموش د دې معلولینو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په رسنیو کې د ښځو د حضور د له منځه وړلو پر ضد هڅې ګړندۍ شوې دي. دغه مرکز په یو ریپورت کې ویلي طالبانو ولایتي چارواکي په رسنیو کې د ښځو د رول د محدودولو لپاره بیلابیل اقدامات کوي. په ریپورت کې راغلي چې اوسمهال په افغانستان کې په ښځینه خبریالانو او هغه رسنیو چې د ښځو لوري اداره کیږي فشارونه د پام وړ زیات شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان یو شمیر ښځینه خبریالان وایي ورځ تر بلې په وړاندې محدودیتونه زیاتېږي او دا چې دغه محدودیتونو دوام له امله ډېرې ښځینه خبریالانې خپلې دندې پرېږدي او یا هم له هېواده وځي. او د افغانستان د طبي پوهنتونونو او انسټیټیوټونو له زده کړو راګرځول شوي نجونې محصلینې د طالبانو له حکومت بیا غواړي چې د دوی پر زده کړو لګول شوي بندیزونه ختم کړي. یو شمېر له دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دا مهال د افغانستان روغتیایي سیستم له پراخو ستونزو سره مخ دی. د نارینه وو ډاکټرانو تر څنګ ښځینه ډاکټرانو، قابلګانو، نرسانو او نورو روغتیایي کارکوونکو ته هم جدي اړتیا ده. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو او عامې روغتیا وزارتونو ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. تاسو له ازادي راډیو نه زموږ غږ اورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان پر رسنیو کې د ښځو د حضور د له منځه وړلو پر ضد هڅې ګړندۍ شوې دي. پر دې موضوع سربیره به په یو بل ریپورت کې تاسو د هغو نجونو محصلانو له ستونزو خبر کو چې وایي سربیره پر دې چې په هیواد کې ښځینه ډاکټرانو او روغتیا پالانو ته شدیده اړتیا ده، لا هم پوهنتونونه د نجونو پر مخ تړلي دي. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک له دې اعلان سره هممهاله چې وایي خلک له خپلو بانکي اکاونټونو اوس ډېرې پیسې ایستلی شي، خو عام خلک شکایت کوي چې بانکونه د طالبانو د دغه فرمان سره سم عمل نه کوي. په دې بام یو رپورټ واوري چې د بی پولي ډاکټرانو سازمان وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ایستلو ګواښ دوی روغتیایي اسانتیاوو ته له لاسرسي راګرځولی. که وختو نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ.
د نردې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا ازادي رادیو دا د بی پولیو ډاکټرانو سازمان وایي په پا پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې د ایستلو ګواښ دوی روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسي راګرځولې دي. په یو تازه ریپورت کې دغه ادارې دا اندېښنې څرګندې کړې دي. په اړه تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د پیوار کارتلرون کې محمد اسلم چې د وی سلر ویشت کسیزی کورنۍ سرپرست ته اولتی رو څلور لسیزو رئیس د پاکستان په پلازمینه کې ژوند کوي. ازادي رادیو ته وویل چې د نیولو او ریپورت لویری د کورنۍ شپاړس کسان افغانستان ته استولي او اوس مهال له نورو کورنۍ سره په یو نامعلوم وضعیت کې په پاکستان کې ژوند کوي.
د مانیم کور په افغانستان ده نیم په پاکستان ده. اوس د بهرنی سره مخ ځلته سرفانه استه ډیر په مشکلات او پریشانی کې دي. پولیس د ډارم د خپل بچان واړه ول موږ سبا خدای نه
سناگل زدران چدا هم د پیوار کارت لري اوس مال په پاکستان کې دی. وای په افغانستان کې د کار او روزګار د نه موجودیت او په پاکستان کې د کارتونو د مودې د غزولو پاړه د نامعلوم برخلیک پاړه باندې ښنه کړي. په پاکستان کې میشتو پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته د هیواد خبرداري ورکړی چې د روان کال د جون تر دېرشمې د هیواد ووځي. خو له دې نیټې دوه اونۍ تیریږي او لا هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول دغه کارتونو د مودې د غزولو یا نه غزولو په اړه څه نه دی ویلي. که څه هم د یو شمېر راپورونو پر بنسټ د پاکستان د کابینې په غونډه کې یو شمېر وزیرانو د دې کارتونو د مودې د غزولو غوښتنه کړې. د پیوار کارتونه په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یونیچسیار لخوا افغان کډوالو ته ورکول شول. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یونیچسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې د روان کال د جون له 9 د جولای تر 15 له پاکستان د ستنېدونکو کډوالو 2.5 سلنه د پیوار کارت لرونکي دي. دواړو سازمانونو په یو ګډ راپور کې ویلي چې د دې خلکو 3.5 سلنه د پاکستاني پولیسو له لوري د نیول کېدو له ویرې د هیواد وتلي. په راپور کې ویل شوي چې دغه کارتونو نه تمدید د افغان کډوالو اندېښنې زیاتې کړي او افغانستان ته یې د دوی ستنېدل پیچلي کړي. د دغه ګډ راپور پر بنسټ د 2015 کال له اپریل راهیسې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د توقیف زورولو او په جبري ستنېدو کې پام وړ زیاتوالی راغلی چې ګڼې اندېښنې راپورته کړي. په راپور کې راغلي چې د روان کال له اپریل راهیسې 2,05,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې په دې کې لږ تر لږه 8,000 یې په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوي. دواړو سازمانونو ویلي چې ډېری ستنېدونکي له کویټې، مرکزي کراچۍ او قلعه عبدالله څخه افغانستان ته داخل شوي چې کابل، کندوز او ننګرهار د دوی اصلي منزلونه دي. په ورته وخت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په یو جلا راپور کې ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولو راستنېدونکي له زورونې سره مخ کیږي. د پلټنې په پوستو کې اوږدې څېړنې، توقیف د پولیسو له لوري د ناقانونه پیسو غوښتنې، باج اخیستل، د اسنادو ضبط کول، له توکو یا څارویو سره د تېرېدو مخنیوی، د کورنیو جلا کول او د غراض وهل ټکول هغه ستونزې دي چې د راپور په ټکو راستنېدونکي په پولو کې ورسره مخ کیږي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د طبي پانتونونو او انسټیټیوټونو له زده کړو راګرځول شوې نجونې ماسلانې د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی پر زده کړو لګول شوې بندیزونه دې ختم کړي. یو شمېر له دوی ازادي رادیو سره خبرو کې ټینګار وکړ. دا مهال د افغانستان روغتیایي سیستم له پراخو ستونزو سره مخ دی. د نارینه ډاکټرانو تر څنګ ښځینه ډاکټرانو، قابلو نرسانو او نورو روغتیایي کارکوونکو ته هم جدي اړتیا ده. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو عوامي روغتیا وزارتونو ویاندویانو په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. تازه د طالبانو د حکومت د عامي روغتیا وزارت سرپرست افغانستان نه تلو روغتیایي کادرونو غوښتي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي او په دولتي خصوصي روغتونونو کې خلکو ته کار وکړي. جزئیات په دې ریپورت کې.
چې توقع داریم توقع همین که خانم هایتان دکتر خانم هایتان زمانی که بیمار میشن مریض میشن پیش دکتر رو مرد ببنید شنا بر نبود دکتر خانم.
کابل که لزدک رو را گرزول شوی ده و تیبی انستیتیو ده چلورم سمستر ماسل دنیا و ده موضوع ده اساسیت لامل ده غق ده بدلون پشرت آزادی رادیو تا بویل
به نبود دکتر خانم ها همه وجه است متاسفانه.
د خزینه ډاکټرانو له کمښت سره مخ یو، د قابلو نرسانو او خزینه کارکوونکو د کمښت له امله په ورځني ډول د میندو او ماشومانو د مړینې د پیښو شاهدان یو. نو ځکه هغه کسان مو چې غږ اوري او له مسؤلینو مو غوښتنه ده چې دا وضعیت ختم او له امله یې خلکو ته رامنځته شویو ستونزو ته رسیدنه وکړي. هغه انسټیټیوټونه چې د نجونو پر مخ تړلي، په ځانګړي ډول د طبي محصلینو پر مخ چې د ټولنې جدي اړتیا ده، بیرته پرانیسي.
لسته کړو را ګرځول شوی دی او طبي پوهنتون د وروستي سمستر محصله سبا هم ورته غوښتنه لري. د هم جمعه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زموږ تعلیمي حق بیرته راکړئ. تعلیم زموږ اساسي حق دی، دا حق باید له هیچا ونه اخیستل شي. زموږ ټولنه د ښځینه ډاکترانو او قابلګانو او نرسانو روغتیا ټولو روغتیايي متخصصینو له کمښت سره مخ ده. ښځینه ناروغان ته د ښځینه ډاکترانو شتون ضروري دی. موږ ته تعلیم پوره اصل وکړو، موږ چمتو یو چې خپلې ټولنې ته، خپلو خلکو ته، خپل ښځینه کژه ته خدمت وکړو.
د لسته کړو را ګرځول شوی محصلین خبرداری ورکوي چې دا بندیز روغتیایي خدمتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسی محدودوي او د کورنیو ژوند ستونزو سره مخ کوي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان روح الله رحماني او د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خوشحال خوشپږ میاشتې مخکې د دوی د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال محمد حسن غیاسي ویلي و چې افغانستان د ښځینه روغتیایي کارکوونکو له کمښت سره مخ نه دی، او ادعا یې کړې وه چې نږدې دېرش سره داسې قابلې په دغه هېواد کې شته چې تر اوسه روغتیایي نظام کې په کار کې نه دي شاملې شوې. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې له ښوونځیو راوګرځولې. دوی دغه شان بیا نجونې په پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم منع کړې، خو په طبي انسټیټیوټونو کې دوی ته د زده کړو اجازه وه. چې بالاخره د 1203 لمریز کال په قوس میاشت کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د دوی په زده کړو بندیز ولګولو. دوی دغه شان له نږدې څلورو کلونو راهیسې د طبي پوهنتون د هغو ښځینه فارغو شویو محصلانو دولتي ازموینه هم ځنډولې چې له تېرولو او پکې تر بریالي کېدو وروسته د کار او فعالیت اجازه پیدا کولی شي. طالبانو پر افغان میرمنو د ګڼو نور محدودیتونو تر څنګ ښځې په ټولو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولې دي. داسې مهال چې تازه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په بهر کې میشت افغان ډاکترانو نه غوښتي چې خلکو ته د خدمت په موخه بیرته هېواد ته ستانه شي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت جمعه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دغه وزارت سرپرست مولوي نور جلال جلالي د افغانستان د عصبي جراحانو لومړي کنګرې ته په وینا کې ویلي کوم روغتیايي کادرونه چې په بهر کې میشت دي بیرته دې خپل هېواد ته راستانه شي او په دولتي او خصوصي روغتونونو کې د خلکو ته خدمت وکړي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکو مخکې هم ورته غوښتنې مطرح کړې دي، خو په بریتانیا کې میشت افغان ډاکټر او د نجونو د زده کړو د کمپاین غړي ډاکټر محمود حنیف الکوزي بیا ازادي راډیو ته وویل
ولې به داسې یو هېواد ته یو متخصص یو ډاکټر ستنېږي چېرته چې خپله لور ښوونځي ته نشي لیږلی، پوهنتون ته نشي لیږلی. دا نږدې څلور کاله کېږي چې د ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوي دي. که دا وضعیت همداسې دوام پیدا کړي، سبا به په افغانستان کې نه ډاکټرانې ولرو، نه نرسانې ولرو، نه ښځینه قابلې ولرو، نه به نور برخو کې متخصصین مېرمنې ولرو. ډاکټران او متخصصین ماشینونه یا روباټان نه دي، هغوی انسانان دي، کورنۍ لري، لوڼې لري. هغه نشي کولی داسې ځای ته راشي چیرې چې خپله کورنۍ له انساني او اسلامي حقونو محرومه وي.
د یادونه ده چې افغانستان نن سبا له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ دی. دغه هېواد اکثر ولایتونو په ځانګړي ډول د لرو پرتو سیمو اوسېدونکو مخکې په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې روغتیایي مرکزونو کې د ډاکټرانو په ځانګړي ډول د ښځینه متخصصو ډاکټرانو د کمښت ستونزه مطرح کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او تیر کال د جوزا په میاشت کې ویلي و چې په ورځني ډول په افغانستان کې 24 میندې او 168 نوي زیږیدلې ماشومان داسې مهال مري چې د دې مرګونه مخه نیول کېدی شي. د دغو شمیرو له خپرېدو دوه میاشتې وروسته بیا د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف پی ای وویل چې افغانستان د میندو د روغتیایي اړتیاو د بشپړ پوښښ لپاره له 300 زیاتې قابلو ته اړتیا لري، او که دا شته ډکه نه شي د زیږون پر مهال به د لا زیاتو میندو ژوند له خطر سره مخامخ شي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په رسنیو کې د ښځو د حضور د له منځه وړلو پر ضد هڅې ګړندۍ شوې دي. په دې اړه وړاندې رپورټ اورو، خو له هغې مخکې باید یادونه وکړو چې تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له شپږو نه د ماښام تر شپږو پورې په لنډو څپو اورېدلی شئ. چې 1925 او د شپې لخوا یې په منځنۍ څپه 2.9 اوریدلی شئ. خو که چیرته ستاسو په سیمه کې د ازادي راډیو خبرونې نه اوریدل کیږي، کولی شئ چې د ازادي راډیو ویبپاڼه تعقیب کړئ. ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده. همدارنګه زموږ د فیسبوک پاڼه تعقیبولی شئ. په فیسبوک کې ازادي راډیو پسې وګرځئ، هلته تازه خبرونه او ویډیوګانې، عکسونه او نور مطالب خپرېږي. زموږ د واټساپ چینل هم تعقیبولی شئ. د واټساپ په کانالونو کې ازادي راډیو ولټوئ او د ازادي راډیو د واټساپ کانال تعقیب کړئ. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په رسنیو کې د ښځو د حضور د له منځه وړلو پر ضد هڅې ګړندۍ شوې. دغه مرکز په یو رپورټ کې ویلي، د طالبانو ولایتي چارواکو په رسنیو کې د ښځو د رول د محدودولو لپاره بېلابېل اقدامات کړي دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر ښځو او نجونو پراخه لګول شوي محدودیتونه لا هم په خپل ځای دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو نوي راپور کې ویلي، په تیرو شپږو میاشتو کې په رسنیو کې د افغان ښځینه خبریالانو د حضور د لمنځه وړلو هڅې ګړندۍ شوي. په دغه راپور کې چې پرون جمعه د جولای 11 خپور شوی او پکې د روان کال د لومړنیو شپږو میاشتو پیښې راخیستل شوي، راغلي چې د طالبانو سیمه ییزو په ځانګړي ډول ولایتي چارواکو په رسنیو کې د ښځو د رول د محدودولو لپاره بېلابېل اقدامات کړي. په راپور کې راغلي، دغه راز خوځو لوري اداره کې دونکو رسنیو باندې فشارونه د پام وړ زیات شوی او آن ډیره د رسنیو غوښون کلیکونه تر لاسه کړي چې باید خپل فعالیتونه بند کړي. د خبریالانو مرکز ویلي، د خوځو لوري اداره کې دونکو رسنیو د جوازونو د نیوک کولو په پروسه کې خندونه رامست کړل شوی او د سیمایزو چارواکو لوري د دغه رسنیو مسولینو ته ویل شوی، هغه وخت به جوازونه نوي شي چې کله یو نارینه د جواز لرونکي یا مسول په توګه وټاکل شي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د برخې مسؤلې سمیا ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې، په افغانستان کې خزینه خبریالانو په وړاندې د محدودیتونو په زیاتېدو اندېښنه وښودوي، ویل طالبان هڅه کوي چې د افغانستان پر رسنیو کې د ښځو حضور په بشپړ ډول له منځه یوسي.
طالبان په دې هڅه کې دي چې د ښځو د غږ په خپرولو د بندیز او د ښځو له لوري د اداره کېدونکو رسنیو په وړاندې د ستونزو په جوړولو سره د افغانستان په رسنیو کې د جنسیتي توپیر پر بنسټ د ښځو حضور په بشپړ ډول
نوموړي دغه راز وویل چې د طالبانو حکومت داسې مهال په افغانستان کې په خزینه خبریالانو فشارونه زیات کړي چې د روان کال په مارچ میاشت کې په کندهار کې چرته چې د طالبانو مشرتابه میشته چارواکو په سیمه ییزو رسنیو کې د ښځو د غږ په خپرولو بشپړ بندیز ولګاوه. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خزینه خبریالانو وایي، ورځ تر بلې په وړاندې محدودیتونه زیاتېږي او دا چې د دغه محدودیتونو د دوام له امله ډېری خزینه خبریالانو خپلې دندې پرېښي او یا هم له هېواده وتلې دي. په ننګرهار کې یو خزینه خبریالې د غږ د بدلون او نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
افغاني خزینه خبریالانې له سختو محدودیتونو او فشارونو سره مخامخ دي چې په دې وروستیو کې د محرم خبره هم جدي شوې ده او دوی نشي کولای بدون له محرمه خپل د کار یا وظیفې ځای ته ولاړ شي، او که چېرته دا محدودیتونه دوام وکړي نو خزینه خبریالانې به له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخ شي.
د شمالي ولایت بلخ یو خزینه خبریاله مروه حمیدی چې په خبرې د طالبانو د محدودیتونو لامل خپل دنده پریښي ازادي راډیو ته ویل،
زنان خبرنگار حتی اجازه
خزینه خبریاله نه اند د اجازه نه لري چې په خپل خبرونو کې له نارینه اوریدونکو سره خبرې وکړي. د غرض دوی نشي کولای له خپل نارینه همکار سره یو ځای خبرونه پر مخ یوسي. په بلخ کې د خزینه خبریالانو کار ډیر محدود شوی دی. یوازې د خزینه خبریالانو کار نه، بلکې رسنۍ په ټوله کې ډیر محدود شوی دی.
رسانه ها خیلی کم شده.
دغه خزینه خبریالانو له نړیوال ټولنې غواړي چې د دوی په وړاندې د محدودیتونو د دوام په اړه غلي پاتې نشي او د بیان د ازادۍ او پر رسنیو کې د ښځو د کار د دوام په اړه پر طالبانو فشارونه راوړي. که څوم د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تازه د خبریالانو د مرکز د نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ویلي چې د شریعت لمخې د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت تجمن دي. داسې مهال چې واقع تر رسیدو وروسته طالبانو په افغانستان کې پر رسنیو او د خزینه خبریالانو په کار پراخه محدودیتونه لګولي. تیر کال طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې د ښځو غږ اورت وباله، ویل چې آن ښځې په لوړ غږ ترانې، نعتونه او تلاوت هم نشي کولای. طالبانو د دې ترڅنګ په ټلویزیونونو کې د خبرونې پر مهال په خزینه ویندویانو د ماسک چول جبري کړي او د غراجی پوروسیو کې په یو شمېر ولایتونو کې دفتر ته د تګ پر مهال خزینه خبریالانو سره د محرم تک هم حتمی کړي، چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له لوري د خزینه خبریالانو په کار یو بل سخت محدودیت بلل کیږي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر معلولین ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د معلولیت امتیاز نه ورکوي. دوی له ازادي رډیو سره په خبرو کې ویلي د تیر کال د ورستۍ روبي او د روان کال د لومړۍ روبي حقوق په منظم ډول نه دی ورکړل شوی او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان مفتي فیصل خاموش د دې معلولینو د اندېښنو په اړه د ازادي رډیو پوښتنې ځواب نه کړ. نور حال په دې رپورت کې
سال گذشته ما رو کنم میگه میگن هیچ معلوم نشد این هستی و سال نه هم متشد باز هم هیچ معلوم نشد.
محبوبانو میگه او په کابل کې د معلول خزول ډلې ده دا چې په پخه معلول ده ادا کوي چې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو حکومت یې د معلولیت حقوق نه دی ورکړي. محبوبه چې د کورنۍ بل سرپرست نه لري وایي په همدې پیسو خپل لګښتونه پوره کوي او د خپلې مور درملنه کوي خو اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
لومړی زموږ ماشونه نیمایي کړل اوس د تېر کال د درېو میاشتو ماشونه هم پرې پاتې دي او سږ کال یې هم زموږ ته د لومړیو درېو میاشتو ماشونه نه دي راکړي. زه د معلولیت ماش پرته بل عاید نه لرم، ډېرې ستونزې لرم، خصوصا د پرې شوې پښې په برخه کې یو زخم لرم چې د ډاکټر ته درملنې لاندې یم. زه هره میاشت درملو ته اړتیا لرم، هره میاشت 5000 افغانۍ پور کوم.
دا د کندوز ولایت اوسیدونکی او معلول دی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نومي راپور کې خپور سي. دوی هم شکایت کوي چې ماشونه یې په منظم ډول نه ورکول کیږي.
سال ما شش ماه ما گم شده، یک سال ما په سال کې قبلا جدا سه ماه گم شده. سال
دوی مکته د تیر کال د دریو میاشتو معاش نه دی راکړی. له هغه مخکې د دوو کال وړاندې د شپږو میاشتو ماشونه مهم ورکشول. موږ یوازې سږ کال د دریو میاشتو معاش ترلاسه کړ. له هغه وخته چې د اسلامي امارت حکومت راغلی معاشونه مو پر وخت نه راکول کیږي. موږ خپلو معاشونو ته سخته اړتیا لرو. ګرانی خپل اوج ته رسیدلی. د معلولیت له معاشونو پرته بل کار هم نشو کولای.
دا افغان معلولین وایي که څه هم د تیر جمهوری نظام په پرتله یې په کال کې د معاشونو کچه له 2000 افغانیو 8000 افغانیو ته راټیټه سوې، خو بیا هم د کال د یوې یا دوه روبو معاشونه نه ورکول کیږي. د دغو معلولینو د اندېښنو او غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویاند مفتي فیصل خاموش وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو هغه تر دې مخکې له ځینو رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې دوی د معلولینو او د شهیدانو کورنیو ته د لومړۍ روبې د حقونو د ویش لړۍ پیل کړې او په خبره یې دا لړۍ په بېلابېلو ولایتونو کې دوام لري. افغانستان یو له هغو هېوادونو دی چې د جګړې او تاوتریخوالي له امله پکې له تیرو 3 لسیزو راهیسې د دغه هېواد په بېلابېلو سیمو کې د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د جګړو او ماینونو د چاودنو له امله د ښځو، نارینهوو او ماشومانو په ګډون په ډېر شمېر سره افغانان وژل شوي او یا هم معلول شوي دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت چارواکو د تیر کال د اسد میاشتې په 1 دسمبر په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی افغانستان کې د ښځو او نارینهوو په ګډون شاوخوا 2 لک معلولین ثبت کړي دي. خو له دې وړاندې یو شمېر معلولینو ادا کړې وه چې د طالبانو حکومت د یو شمېر معلولینو نومونه له لیسته ایستلي او د دوی پر ځای ډېری هغه کسان پکې شامل کړي چې د طالبانو په لیکو کې د جګړو له امله معلول شوي دي. د طالبانو حکومت په وروستیو کلونو کې په منظم ډول د معلولینو د معاشونو د نه ورکولو تر څنګ سږکال د دولتي کارکوونکو په شمېر کې هم تنقیص یا کموالی راوستی او په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له پایله د متقاعدینو معاشونه هم نه دي ورکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ 8000 خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل بیا ځادي را دی ونل د کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او په چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه تاسو موږ غلا ازادي راډیو نه اوري. د بی پولی ډاکټرانو سازمان وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې د ستلو غواخ دوی روغتیايي اسانتیاو ته لاسرسي راګرځولي. د سازمان په یو تازه رپورت کې د اندېښنې پر څرګندولو سره ویلي چې په پاکستان کې ډیر میشت افغان کډوال د پولیسو د زورونې او ایستلو لویری ان تر روغتون او ډاکټر هم نشي تللی. په پا پاکستان کې یو شمیر میشت افغانان هم شکایت کوي چې له جدي ناروغیو سره مخ دي، خو د پولیسو د نیولو له ویرې روغتیایي مرکزونو ته مراجعه نه کوي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د میشت افغان کډوال شپېته کلن حسن خان زوم عبدالله دی چې وایي خسري د پښتورګو په ناروغۍ اخته دی، خو له دې ویرې چې پولیس یې له دغه هیوادونه باسي د خپلې ناروغۍ دا جدي وضعیت په کور کې تیروي. عبدالله وایي خسري چې خپل هیواد کې هیڅ ډول سرپناه نه لري، له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې له خپلې کورنۍ سره دغه هیواد کې میشت او اي سي سي یا افغان تابعیت کارت لري. د ازادي راډیو ته وویل
سر دې نو په نه جوړه دې غریب نو بس هغه نه جوړتیا ته نو د سیسې غزان سره بس کړ بچان سخت پریشانی سره مخه کړي، نو زه خدای خبر ده ډاکټرانو ته پریشن اله نم کړې دې نو بس زړه نه زړه دې ټیمه پوری ګوري زي چې څه مشکلات لګ اساني راسي نو د افغانانو غضب به
د پاکستان حکومت روان کال په اپریل میاشت کې له دغه هیواد د اي سي سي یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو استل پیل کړی دي، خو دغه هیواد ته تازه ورغلي افغانان چې د پاسپورتونو او ویزو پر بنسټ اوسېږي هم ورته وضعیت لري. په راولپنډۍ کې میشت افغان او د تېر جمهوري نظام پر مهال پوځي محمد رحیم وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د وینې د شدید کمښت په ناروغۍ اخته دی، خو دا چې د ویزې موده یې ختمه شوې ډاکټر او روغتون ته نسی تللی.
هیموګلوبین د کموالي له امله په تکلیف را پیدا شوې ده. زه په کور کې ما او زه خپل تقریبا درې میاشتې چې مریضم ویزه د کموالي مودې اقتصادي جوخ له امله یو تعداد نشي کولی چې ویزه واخلي او یو تعداد چې ویزه ما اخلي موده یې ډېره کمه ده. د پولیسو تنګول ډېر زیات دی، هر چیرې چې حرکت کوي پولیس د وخت زمان سره نه ډاکټر ته ورتلی شي. که چیرې موږ پاکستان خپل هېواد ته د کور شو هلته موږ په سابقه دولت کښې موږ وظیفه مو کړې ده، هلته موږ ته تعدیدات موجود دي.
کوم کسان چې پاکستان ته په پاسپورټونو او ویزو تللي باید هره میاشت خپله ویزه تمدید کړي، چې د دوی په خبره تر 25,000 کلدارو زیات لګښت پرې راځي. تازه بیا ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ویزو د تمدیدولو بهیر درولی. د پاکستان حکومت بیا تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د افغانان داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د پولیسو د ځورولو او افغانستان ته د شړلو له ویرې ډاکټر او روغتون ته نسي تللی، او د ناروغۍ او درد کړاو په ځان تېروي. چې تازه د بې پولې ډاکټرانو سازمان ام اس اف ویلي چې پاکستان کې میشت ډیری افغان کډوال د پولیسو د ځورونې او ایستلو له ویرې تر روغتون او ډاکټر نسي تللی، او دې ګواښ دوی روغتیایي اسانتیاوو ته له لاسرسي راګرځولي دي. ام اس اف په خپل تازه راپور کې چې د جولای په 10 د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویبپاڼه خپور کړی، اندېښنه ښودلې چې دې وضعیت د کډوالو پر روغتیا مستقیمه اغیزه کړې، او په ټکو یې آن د دغه هیواد د کډوالو د ایستلو پالیسیو دوی په ویره کې ژوند کولو ته اړ ایستلي دي. په راپور کې په پاکستان کې د ام اس اف د مشر جو ویبینګ په حواله راغلي چې دوی د هغو کډوالو په اړه سخت اندېښمن دي چې د ایستلو پالیسیو مستقیم اغیزمن کړي، او په خبره یې له لسیزو راهیسې ډیری دا کورنۍ له پاکستان پرته بل کور یا ځای نه لري، او اوس په دوامداره توګه په ویره کې ژوند کوي. دې راپور کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو په اړه د بې پولې ډاکټرانو سازمان د ټیمونو په حواله راغلي چې په دغه ایالت کې نارینه اوس ډیری وخت روغتیایي مرکزونو ته د خپلو کورنیو ښځینه او غړو د انتقال پر مهال د پولیسو لخوا د ځورونې یا نیول کېدو ویره لري، چې دا افغان میرمنې دې ته اړ باسي چې یا د نارینه محرم له لورې د دوی د ساتنې ژور کلتور مات کړي، او یا هم ډیری وخت جدي روغتیایي ستونزې وزغمي. د بې پولې ډاکټرانو د سازمان په راپور کې راغلي چې د کډوالو ایستلو په اړه اندېښنو هم خلک له پراخو رواني ستونزو سره مخ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم لسګونه هغه کډوال چې له دې هېواده په زوره ایستل سوي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې ویلي چې افغانستان ته له ستنېدو وروسته نه سرپناوی لري او نه د روغتیایي اسانتیاوو په ګډون د ژوندانه نور اړین امکانات. په داسې حال کې چې د غیر ساري ناروغیو له امله دوامدار روغتیایي مراقبتونو ته اړمن دي. د راپور کې د غشان په پاکستان او افغانستان کې د بیپولې ډاکټرانو د سازمان د عملیاتي مدیر سټیفن مکی په حواله ویل شوی چې د افغانستان روغتیایي سیستم په دوامداره توګه د بودجې د کمښت له امله او د مخه د نړیوالو مرستو د کمېدو له امله په بد حال سره مخ او تر فشار لاندې دی، او په ټکو یې د سلګونو زرو نورو کډوالو احتمالي ورتګ به په روغتیایي سیستم فشار لا زیات کړي. د یادونې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د جولای په 9 په یو راپور کې افغانستان ته د ستنسویو کډوالو پر روغتیایي وضعیت او اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله اندېښنه ښودلې وه، او ویلي وو چې اټکل کېږي په 2025 کال کې یوازې شاوخوا 1.6 میلیونه کسان له پاکستانه دغه هېواد ته ستانه سي.